ستړي مشه زه نجيب عامر يم او د مشال رادیو د نن ورځې پروسته خبري غړې کې ستاسو قربم دا یو ساته خبرونه ده چې پکې د پښتونخوا پاکستان افغانستان په اړه بلا بلو ریپورتونو تزای ورکل شوې ده تاسو سره پاتې شئ له خبرونو وروسته درته دا وایو چې د دې خبرونه ځینې مهم ریپورتونه کم دي احمد الله په سټوډیو کې را سره ده چمتو ده چې تاسو ته د پښتونخوا سیمه او نړۍ خبرونه وړاندې کړي
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی د پنجاب پولیسو مشر ویلي چې له ناقانونه ډلې تحریک لبیک سره د اخو ډب په ورستیو نښتو کې څلور پولیس وژل شوي د بلوچستان اسمبلی په سبانۍ غونډه کې بعد صوبې د نوي اعلی وزیر ټاکنه کیږي او د چین د بارنو چارو وزیر له نړیوال بانک او د پیسو له نړیوال صندوق غوښتلي چې د افغانستان د مالی ملاتړ چارې له سره پیل کړي د خبرونو تفصیل د پنجاب پولیسو مشر راو سردار علی خان نن په لاهور کې رسنیو ته ویلي چې له ناقانونه ډلې تحریک لبیک پاکستان سره د اخو ډب په ورستۍ نښتو کې څلور پولیس وژل شوي او 230 پیته جوبل دي د تحریک لبیک پاکستان غړو هم بیا د دې ډلې د یو شمیر فعالانو د وژل کېدو او ټپي کېدو خبر ورکړی خو کره شمېره یې نه ده ویلې بلخوا د پاکستان د کورونو چارو وزیر شیخ رشید احمد پرون په اسلام آباد کې خبری غونډې ته وویل چې د پنجاب حکومت په خواست تر هغې وروسته د دوو میاشتو لپاره رینجر ځواکونه په هغه صوبه کې تعینات کړي دي چې اسلام آباد ته د تحریک لبیک د لانګ مارچ پر مهال په سادوکی سیمه کې له پولیسو سره نښتي شوي دي په عین حال کې د پاکستان وفاقي کابینې هم پریکړه کړې ده چې د تحریک لبیک پاکستان سره به د یوې وسلوالې ډلې په شان سلوک کوي د اطلاعاتو او نشریاتو وفاقي وزیر فواد چودري پرون د وفاقي کابینې تر غونډې وروسته په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل
د ریاست د صبر هچ انتهاوی په دا وجه د کابینې په اجلاس کې دا په سختي سره فیصله وشوله چې دا سه یو کاس یا اقدام چې هغه د ریاست معاملات چیلنج کوي هغه سره په سختي سره پیش کیږي
تحریک لبیک پاکستان د اکتوبر له 22 نه لاهور د اسلام آباد په لور لانګ مارچ پیل کړي او غوښتن لري چې د دوی نیول شوی مشر صاد رضوی د راخلاص کړي او له پاکستان د فرانسوي سفیر وشړل شي امنیتی چارواکي وایي چې په شمالي وزیرستان کې په یو شمېر بریدونو کې د دوو امنیتی سرتیرو په ګډون 15 تنه وژل شوي او یو امنیتی سرتیر جوبل دی په سیمه کې یو امنیتی چارواکي د نوم نه خودلو په شرط مشال وړیو ته وویل چې پروند د تخیلو په دیګان او د رزمک په ګړیوم کې په امنیتی سرتیرو په بمی چاودنو کې دوه سرتیری وژل شوي او دریم په میرالی کې په بمی برید کې جوبل شوی دی په عین حال کې د میرالی پولیس تانی چارواکي وایي چې په میرالی ایدک او کم سروبي سیمو کې درې ځایي اوسیدونکي پرون په بیلابیلو هدفي بریدونو کې وژل شوي دي د شمالي وزیرستان پولیس چارواکي حقیق حسین مشال وړي ته وویل چې حمله وروسته وسلوال په تیښته کې بریالي شوي دي خو د درې واڼو پیښو مقدمه درج کړي او پلټنې روانې دي تر اوسه دغو حملو ذمواري چا نه ده منلې د بلوچستان اسمبلی غونډه به سبا کیږي چې پکې به د صوبې د نوي اعلی وزیر ټاکنه کیږي د نوي اعلی وزیر ټاکنه تر هغې وروسته کیږي چې جام کمال خان د اکتوبر پر 24 په داسې حال کې خپلې چوکۍ استعفا ورکړه چې پر ضد یې د هغه ګوند بلوچستان عوامي پارټۍ 14 غړو له اپوزیشن ګوندونو سره یو ځای په اسمبلی کې د بې باورۍ قرارداد راوړ او ټاکل شوی وه چې د اکتوبر پر 25 نیټه د اسمبلی غړي د نوموړي پر وړاندې د عدم اعتماد په تحریک خپلې رایې وکاروي بلوچستان عوامي پارټي د اعلی وزیر چوکۍ لپاره په خوانه سپیکر عبدالقدوس بزنجو خپل امیدوار ټاکلې دي د چین د بارنو چارو وزیر له نړیوال بانک او د پیسو له نړیوال صندوق نه وغوښتل چې د افغانستان د مالی ملاتړ چارې له سره پیل کړي وانګي د خبره 13 ورځ د ویډیو کانفرنس لارې د افغانستان د شپږو گاونډي هیوادونو هغې غونډې ته وکړه چې تهران کې جوړه شوې وه رویټر اجانس د چین د بارنو چارو د وزیر په حواله لیکلي چې افغانستان اوس مهال ټولو برخو کې بیا جوړونې ته اړتیا لري او پراختیا یې باید لومړیتوب ورکړل شي وانګي له امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو غوښتي چې پر افغانستان لګول شوي یو اړخیز بندیزونه لري کړي د کرکټ په نړیوال شلوریز جام کې نن استرالیا د سریلانکا پر وړاندې لوبیږي دا لوبه به د پاکستان په وخت 9 بجې د دوبۍ په لوبغالی کې کیږي دواړو لوبډلو خپل لومړی میچونه ګټلي دي او که نن هر لوبډله لوبه وګټي د نړیوال جام نیمه پای لوبې ته به یو ګام ورنږدې شي د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به سبا په شلوریز جام کې له پاکستان سره لوبه وکړي د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک مشال ریډیو ته وویل چې د لوبې ته پوره تیاری لري افغانستان خپل لومړی لوبه له سکاټلند او پاکستان خپل دواړه میچونه له هند او نیوزیلند نه ګټلی دي دا لوبي د اکتوبر پر 11 پیل شوی او فائنل میچ به د نومبر پر 14 په دوبی کې کیږي. دا اتر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
احمد الله او چی تاسو ته خبرونه وړاندې کول او ریدونکو په روان سات کې زمونږ ځنی مهم ریپورتونه ده. حکومت تحریک لبیک مظاهرو حرام کولو په موخه پنجاب کې رینجرز واکونه ځای پر ځای کړي. پاکستان وایي د تحریک لبیک په غوښتنه د فرانسې سره اړیکې نشش کولې.
ہم فرانس امبیسی کو نہ بند کر سکتے ہیں اور اس کا امبیسڈر یہاں ہے ہی نہیں ہے.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د طالبانو حکومت سره د مرستو لپاره پر گاونډیو هیوادونو غږ کړی خو یو شنن کې وای
ما خبر اداره کې په افغانستان کې اوس هم چې کوم دی نو ځنې گاونډي هیوادونه ځنې منطقوي هیوادونه د هغه خپل خپل ګټې دي.
پاکستان کې پر ماشومانو د تشدد پیښې زیاتې شوې دي. په دې اړه هم یو تفصیلي رپورت لرو. دا به هم اوري چې افغانستان د تورخم پر لار پاکستان ته تلونکي مسافر وایي د لوی کړاو سره مخامخ دي.
څومره خلک چې اوس راغله او څوک پاتې دي ډېر رشت ده او مریضان او مشران سپین ږیري ډېر پتنګ دي.
په دې سربېره ګڼ نور رپورټونه هم راسره دي. د اورېدو لپاره د مشال سره اوسئ. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي په پنجاب کې د امنیت د ټینګ ساتلو لپاره تر دوه میاشتو پورې د رینجرز واکونو د ځای پر ځای کولو پریکړه کړې ده. شیخ رشید احمد پرون خبریالانو ته وویل دا ګام یې د تحریک لبیک پاکستان د احتجاجونو د مخنیوي لپاره پورته کړی دی. تحریک لبیک پاکستان له حکومت غوښتنه کوي چې د فرانسې سره د اړیکې وشکوي او د دغه هیواد سفیر دې له پاکستانه وشړي، ځکه چې په یو فرانسوي ورځپاڼه کې په تیرو کلونو کې د اسلام د پیغمبر خاکې خپرې شوې وې. پاکستان د کورنیو چارو وزیر بیا وایي دا کار نشي کولای ځکه چې ورسره به له اروپایي ټولنې سره د پاکستان اړیکې خرابې شي. نور حال د گوهر مسجد په رپورت کې
د بے قانون نشوي تنظیم احتجاجي درنې او د لانګ مارچ په وجه باندې د پاکستان مرکزی حکومت د پنجاب په صوبه شه د رینجرز د لګول فیصله کړی دو. دا خبره د اکتوبر په 20 تاریخ د کورنۍ چارې وزیر شیخ رشید په اسلام آباد شه په یو خبري پریس کانفرنس شه وکړلا. د وویلل چې دا فیصله د آئین د آرټیکل یوسل او وبوند 44 په تحت باندې د پنجاب حکومت په درخواست باندې کړی دو. او صوبایي حکومت چې چیرته غوړي ادوی میشته د پورا رینجر استعمالولای شي. د وویلل چې د پنجاب حکومت ته د استعداد دهشتګردي اکټ پنجم شک د استعمال اختیار هم ورکړی شوی دی چې د هغې په بنیاد باندې پنجاب حکومت د دهشتګردۍ خلاف د رینجرز او د اف سي استعمال کولای شي. شیخ رشید تحریک لبیک ته یو ور بیا سول وکړلی چې دی دا د فرانس د مطالبې نه واپس شي کنی دی ته او ډېر زیات مشکلات جوړ شي. د وویلل
سادو کی میں انہوں نے کلاشن کوفوں سے پولیس پر فائرنگ کی، پولیس نرتی تھی.
دے پنجاب پا علاقہ سادو کیشے تحریک لبیک کارکنوں نے دے ٹپک سارا پا پولیس بندے حملہ وکڑلا. پاغاگ شے درے کسان مڑا اوشپتلا سے زخمی کڑل. پدا زخمی کسان شے دے ووتے کسانے حالات دیر خاروب دی. پولیس پا تش لسوی خالی ویر سرا ڈینڈے وے. دے فرانس سفارت خانہ میشا نشی بند کا ولائی. زا پدا ٹی وی چینل بندے توستا لائف دا خبر آگا وان چے دے فرانس سفیر دولتا شتا دا ایہانا نو دائی دے بیا ویلے دے فرانس دے سفیر دے شڑل مطالبہ کاوی. ای ٹی ایل پی دے می سرا دا لاوچ کڑائی وان چے چرانگی مجاد مورید کې د مذاکرات نارچګیږي د دې وروډی نه خلاصوي. خدای د خپل لاوج پیرا نکړلې د دغه موجوده صورتحال په واجب باندې په دای باندې بین الاقوامي یعنی د ټولې د نیو د طرف نه په بندي په لګې دای شي او د دې وو په بین الاقوامي ستا باندې د شتګر تنظیم جوړ شي. کپدا سره لول باندې په دای باندې کسي نه جوړ شي هغه کسي حل کولو بیا د مش پلوس شهنوي
و سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ نہ ہو کہ ان پر انٹرنیشنل پابندی لگ جائے اور وہ دہشت گردوں کی عالمی تنظیم میں آ جائیں.
په بل طرف د اطلاعات وزیر فواد چودري د اکتوبر په 28مه نیټه باندې په یو خبري پریس کانفرنس کې دا وویل چې تحریک لبیک مذهبي جماعت نه دی بلکې دا یو شدت پسند او دهشتګرد تنظیم دی. دا تنظیم د تیرې چوکو له نه هر وخت روچک شي او پروډي نه باندې شور کوي. دا د دوی د اول ور نه دی بلکې دا د دوی د شپږم ور ډراما دو چې دی کوي. دا وویل چې ریاست دمره کمزوری نه دی چې چوک پروډي نه باندې روچکیږي او د ریاست ریټ چیلنج کوي. دا وویل دے ریاست دے صبر ہاں چا انتہاوی پدارنگا کا چوک ہاں روچگی جی او دے ریاست اختیار پلوس شو خلی بیا خو ریاست پوتے ہاں نشولی پدا واجا دے کابینے پا اجلاس شے دا پسختی سارا فیصلہ وشولا چی دا سے یو ہاں کاس یا اقدام چا آغا دے ریاست معاملات چلنج کوی اگی سرو پسختی سارا پشکی جی.
دا مشال ریڈیو دا
د شمالي وزیرستان په بیلابیلو سیمو کې پرون ځنی امنیتي پیښې مخې ته راغلي دي. امنیتي او استخباراتي چارواکي وایي په دغو پیښو کې دوه امنیتي سرتیري وژل شوي او درېیم ژوبل شوی دی. بل پلو په میرلي او دوسلي کې درې ولسي کسان نامعلومو کسانو په هدفي بریدونو کې وژل دي. په روان کال کې په شمالي وزیرستان کې له 500 زیات هدفي بریدونه ترسره شوي دي. د اکثرو بریدونو ذمهواري څوک نه قبلوي. عمر وزیر لبنو رپورټ لري.
امنیتی او استخباراتی ادارو چارواکو په وینا د اکتوبر په 28مه نیټه شمالي وزیرستان کې په درې بیلابیل وسلوال بریدونو کې دوه امنیتی عسکر وژل شوي یو بل ژوبل شوی دی. همدارز د میرامشاه پولیس ثانه په وینا میرعلي او تحصیل دوسلي کې درې ځایي کسان په هدفي بریدونو کې وژل شوي دي. یو امنیتی چارواکي چې نه غوښتل نامه واخیستل شي مشال ریډیو ته وویل چې د اکتوبر په 28مه د شمالي وزیرستان د تاخیل په دیګان سیمه کې وسلوالو د امنیتی سرتیرو ګاډې د سړک غاړې په بامي چاودنه الوزولې. یو امنیتی عسکر یې د غلطه وژلې. دویم د رزمک په ګډیوم سیمه کې وسلوالو په ورته ډول برید کې بل امنیتی عسکر وژلې. او دریم میرعلي په تسی اډې سره وسلوالو د سړک غاړې په بامي برید کې دریم سرتیرې هم د غلطه ژوبل کړی دی. امنیتی چارواکي وایي چې درې بیلابیل وسلوال بریدونه شوي چې د شمالي وزیرستان په بیلابیلو سیمو کې په یوه ورځ کې ترسره شول. بل طرف د پولیسو په وینا میرعلي او کم سروبي کې هم د اکتوبر په 28مه نیټه درې ځایي کسان وسلوالو په درې بیلابیل هدفي بریدونو کې وژلې دي. د دوی په وینا وسلوالو میرعلي د سیمه کې د شپې الانوردین نومیزوان په هدفي برید کې وژلې. کم سروبي کې ځایي کس شفیق الله او میرعلي بازار کې د موسکی کلی اوسیدونکي ذاکر نومیزوان یې په هدفي برید کې وژلې. حمله کوونکي تښتېدلې. د شمالي وزیرستان پولیسو مشر کی کوسین مشال ریډیو ته وویل چې میرعلي بازار ایدک او دوسلی تحصیل کم سروبي پیښو مقدمه درج شوه پلاټانې روانې دي. نوموړي وویل چې ابتدایي ریپورت تر مخه کم سروبي کې وژل شوی کس ذاتی دښمنی لرله او د حمله کوونکي ګاډۍ او ټوپک پولیسو په قبضه کې اخستې. د ککړ کس د گرفتاری لپاره لټون پیل شوی. په میرعلي بازار او ایدک کې نامعلومه وسلوالو دوه ځایي کسان چې په ډزو وژلې د پیښې پلاټنې کړې. د ککړ کسانو د گرفتاری لپاره پولیس هڅې کړې او سیمه کې د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره پولیس او امنیتي ادارې په ګډه کار کوي. د بریدونو ذمہواري لا چا نه دی منلې. شمالي وزیرستان کې روان کال کې دغه 1550 هدفي برید دی چې ترسره شو او تیر کال د غلطه شپږ سلوي هدفي بریدونه ریپورت شوي ول. دغه شان په امنیتي سرتیرو وسلوال بریدونه هم زیات شوي. پرون د اکتوبر په 28مه وسلوالو د لکی مروت پولیسو سلور سرتیری په یو برید کې وژلی ول چې ذمہواری تحریک طالبان پاکستان منلې و. د اکتوبر په 28مه او 28مه نیټه هم شمالي وزیرستان کې په درې بیلابیلو نشتو کې دوه امنیتی عسکر وژلې شوي ول. درې نور ژوبل ول. د اکتوبر په 8مه نیټه هم د شمالي وزیرستان په دوسلي کې وسلوالو د ریموټ کنټرول په بامي چاودنه سره یو عسکر وژلې و بل یې ژوبل کړی و. د دې بریدونو ذمہواری هم تحریک طالبان پاکستان منلې و. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
وخت مازیګر 5:15. پاکستان وایي سعودي عرب ورته د 40 ارب 40 کروڑ ډالر قرضه ورکوي. دا خبره د وزیر اعظم عمران خان د خزانه مشیر شوکت ترین او د انرژي وفاقي وزیر حماد اظهر د اکتوبر 20 په اسلام آباد کې یوې ګډي خبري غونډې ته وکړه. د سعودي عرب لخوا په داسې وخت کې پاکستان ته د قرضې ورکولو خبر مخې ته راغلی چې په واشنگټن کې د پاکستان او نړیوالې مالیاتي ادارې یا IMF ترمنځ د قرضې خبرې بیل نتیجې پای ته رسیدلې. سعودي عرب قرضه به پاکستان سره تر کومه حد مرسته وکړي؟ د ملیه امیرزاده پر رپورت کې تفصیل اوریدل شي.
د وزیر اعظم د خزانه مشیر شوکت ترین خبری کانفرنس ته ویل چې د سعودي عرب د قرضې پیکج د IMF د مرستې له پیکج سره تړاو نه لري. نوموړي زیاته کړه چې سعودي عرب د سود په پخوانو شرطونو پاکستان ته دغه پیسې ورکوي.
تو پہلی بات جو ہے آپ نے کہا اس کی ٹرمز ویسے ہی ہیں جس طرح پہلے تھا. دوسرا ہے اس کا IMF کے ساتھ کوئی تعلق نہیں.
دا دویم زل دے چھے دا تحریک انصاف و مشرع حکومت کے سعودی عرب پاکستان تا دمرست پیکج ورکوی. لدے وڑان دے پا 2013 کے سعودی عرب پاکستان تا ہاغ وقت زر مبادلہ ذخیرو دا مستحکم ساتلو لپارا 3 ارب ڈالر پا مرکزی بینک کے دے خودو لپارا ورکڑی وی. لدے ترسنگ دا 3.2 ارب ڈالر برابر تیلو ہم پا مؤخر ادائیگی دا ورکولو پریکڑا شوی وا. خو بیا هغه وخت پاکستان ته د تیلو رسد معطل شو کله چې په مبینه توګه په 2019 کې د ملیشیا په سرمشیزه کې د وزیر اعظم عمران خان د ګډون کولو فیصله په سر د سعودي عرب او پاکستان تعلقات خراب شول. که څه هم عمران خان په هغه سرمشیزه کې د ګډون نه په آخري وخت کې پشا شو، خو په میډیا کې داسې رپورټونه راغلل چې د سعودي عرب لخوا پاکستان ته د ورکړل شو 2 ارب ډالرو واپس کولو غوښتنه وشوه. د پاکستان د اطلاعات او نشریات او وفاقي وزیر فواد چودھری د اکتوبر په 26 شپې مهال په ټویټر باندې ولیکل چې سعودي عرب پاکستان ته 3 ارب ډالر په سټیټ بینک کې د جمع کولو او د 1 ارب 40 کروڑ ډالر په ارزښت خام تیل په مؤخر ادایګي ورکوي. د تیلو مؤخر ادایګي معنی دا چې پاکستان ته به فورن تیل ملاو شي، خو پیسې به ورته وروسته ورکول وي. دا اعلان په داسې وختو شو چې په نړیوال مارکیټ کې د تیلو قیمتونه له زیاتېدو سره سم په پاکستان کې روانه میاشت د تیلو مصنوعاتو بیې زیاتې شوې. د دې ترڅنګ د ډالر په مقابله کې د روپۍ قدر ریکارډ درجه ته راټیټ شوی چې تر مخه د اکتوبر په 20 د روپۍ مقابل د 1 ډالر قیمت د 1.04 روپۍ نه برختلې دي. په داسې حال کې د وزیر اعظم سلاکار دا اقدام د تیلو قیمتونو او پر روپۍ د زیاتېدونکو فشار راکمولو لپاره ډېر مهم بللې دي. په پاکستان کې د اقتصادي چارو ماهرین هم د دغه پیکیج په اړه خوشبین دي چې د هیواد اقتصاد به ښه اثر پریوزي. د اقتصادي چارو پوه ډاکټر معراج الحق د اکتوبر په 20 مشال ریډیو تویل د پاکستان په درآمداتو کې تر ټولو غټه برخه د تیلو هغه ده. د نوموړي په خبره په داسې حال کې چې په هیواد کې د عام ولس قوت خرید کم شوی، د تیلو بیې بیخي زیاتې شوی او د ډالر په مقابل کې د روپۍ قدر مخ په کمېدو دی، نو د سعودي عرب دغه پیکیج به تر یو حده ښې پایلې ولري.
په دې اوس وخت کې د پاکستان چې فارن اکسچینج ریزرو تقریبا په هغه کې 4 ارب ډالر کمې راغلی وو، یعنې په هغې باندې پرشر وو او د دغه پرشر د وجې نه د ډالر په مقابله کې د روپۍ قدر به وخت په وخت باندې کمېده. نو یو خو د دې پیکیج سره نو فارن اکسچینج ریزرو چې کوم ده په هغې باندې به پرشر کم شي او دغه پرشر د کمېدو سره به د ډالر په مقابله کې د روپۍ قدر چې دی نو هغه به مستحکم شي. کم خاص کر د تیلو قیمت دی نو هغه انټینسټي به نه وي، هغه دومره به چټېدی نه شي. یو خو دغه ده چې مهنګایي او کوم چې ګرانوالی دی دا کمېدی شي. دویم چې تاسو سعودي عرب په دغه پیکیج کې په ډیفر پیمنټ باندې تیل دي، د ډیفر پیمنټ سره به دای چې حکومت سره اوس یو سپیس جوړېدی شي چې هغه د تیلو نرخونه مزید کټ نه کړي.
د ډان رسپانې خبریال طاهر شیرانی وای په موجوده حالاتو کې چې د پاکستان پر اقتصاد فشار دی، د سعودي عرب دغه پیکیج سره به داغې په کمولو کې مرسته وشي.
د IMF پروګرام و سره ور سره سعودي عرب پیکیج دا باندې د پاکستان سره یو پوزېټیو ډیولپمنټ دی چې ول انټرنیشنل پرایسز هم دی اویل زیاتې لګیا دي. هغه ته به هم یو استحکام ورسي پاکستان ته، امپورټ بل به د پاکستان کم سي، پاکستان چې کوم سټیټ بینک چې ریزرو دي هغه به هم سټیبلي. اوورآل چې مونږ ګورو دا یو پوزېټیو ډیولپمنټ دی پاکستان د معیشت لپاره. او اوس مونږ دا ګورو چې آیا پاکستان چې کوم IMF سره پروګرام دی هغه به فیوچر صحیح، هغه به یو دوه ورځې کې ډیولپمنټ واضح سي چې 1.2 بلین ډالر دی سعودي عرب نه په ریفر پیمنٹ وسی یقینا مطلب دے چی دا باندے خوبا اثر کئی پدا کے فیسیلیٹی دا چی امپورٹ حوالے سره چی کم بل دے اغه بلګه کم سی والے چی پاکستان امپورٹس دخ کال فیسکل ایئر کی ډیر زیات اغه باندے پریشر دے پاکستان کوشش کئی لگے دے چی کم لگژری ائٹمز دے اغه امپورٹس باندے مونګل ریسٹرکشنز کو چا ڈیوٹی نے کم کو
طاہر شیرانی ویل چی دا سعودی عرب دغه پیکیج دا پخوانی اغه پشان 3.2% شرعی سود ورکول کیږي پاکستان سره د سعودي عرب د دغه مرستې اعلان هغه هیواد ته د وزیر اعظم عمران خان د سفر وروسته شوې دی نوموړی د اکتوبر د 23 نه تر 25 د ولی عہد محمد بن سلمان په بلنه سعودي ته سفر وکړ دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې انفلیشن یا ګرانی د روان کال په سپتمبر میاشت کې 9% ته لوړه شوې او د تیلو قیمتونه هم زیات شوې دي د اکتوبر 14 د خزانه وزارت لخوا په خبره شوې اعلامیه کې د تیلو قیمتونه د زیاتېدو خبر ورکړل شو په عین حال کې د پاکستان او د پیسو نړیوالې ادارې ترمنځ د قرضې په شرطونو هم خبرې روانې دي ډاکټر مہراج الحق وایي اوس چې پاکستان ته د سعودي عرب لخوا پیسې ملاویږي نو اسلام آباد کولی شي چې له ایم ایف سره د هغوی د سختو شرطونو په اړه مذاکرات وکړي
دا مشال ریډیو ده
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی تیره ورځ په تهران کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د خارجه وزیرانو غونډې ته په وینا کې وویل چې نړیواله ټولنه دې له افغانستان سره مالی مرسته وکړي نوموړی ویل دا کار د دې لپاره ضروری ده چې افغانستان له اقتصادي پلوه په خپلو پښو د ودرېدو جوګه شي کارپوهان وایي د افغانستان ګاونډي هیوادونه هڅه کوي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د تسلیمولو لپاره لاره هواره کړي خو په دې اړه چې طالبانو ته کوم شرطونه ورکړل شوي طالبانو په دې اړه څه پرمختګ نه دی کړی غلام غوث پرې له پېښور رپورټ لري
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی تیره ورځ په تهران کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د خارجه چارو د وزیرانو کانفرنس ته په وینا کې په افغانستان کې د اقتصادي ثبات لپاره د افغانستان سره په مالی مرستو ټینګار وکړو د دې ترڅنګ هغه په دې وروستیو کې په افغانستان کې په جماعتونو کې په شیعه افغانانو د داعش وسلوالو لخوا د ترسره شوی خونړی بریدونو په ذکر کولو سره وویل چې په افغانستان کې پالو وسلوالو حضور د نړۍ لپاره یو خطر دی او په کار ده طالبان په افغانستان کې د وسلوالو د فعالیتونو مخه ونیسي
ټیرورست اورګنایزیشنز اپریټینګ انسايد افغانستان پوز ا تریټ
افغانستان کې فعال وسلوال تنظیمونه د نړیوال امن او ثبات لپاره خطر دی افغان لړمهاله حکومت دی ضرور دا یقیني کړي چې دغه رقم عناصر هیڅ محبوس پټنځایونه ونه لري او د افغانستان خاوره هیڅ یو هیواد ته د زیان رسولو لپاره ونه کارول شي مونږ هیله لرو چې طالبان به د نړیوالو تر ټولو مهمې د هیلې لپاره ټول اړین ګامونه پورته کړي
most important expectation of the international community
د ایران په مشرۍ په تهران کې د افغانستان په اړه د افغانستان د ګورنی هیوادونو د خارجه چارو د وزیرانو په پیل شوی کانفرنس کې د پاکستان د خارجه چارو د وزیر ترڅنګ د تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان د خارجه چارو وزیران په خپل موجود دي او د چین او روس د بهرنیو چارو وزیران پکې په آنلاین توګه ګډون کوي او دوی د طالبانو لخوا د کابل د نیولو وروسته په افغانستان کې د ټول شمول د حکومت سیمایز امن اقتصادي ثبات او د کډوالو د ستونزو په اړه خبرې کوي خود طالبانو استاذي په دې غونډه کې ګډون نه کوي طالب ویان ذبیح الله مجاهد ویلي دي چې دوی ته په دې کانفرنس کې د ګډون بلنه ځکه نه ده ورکړې شوې چې دا غونډه د افغانستان د ګاونډیانو په نوم ده د افغانستان په اړه د یاد هیواد د ګاونډي هیوادونو د غونډو او هلو زلو د اهدافو په اړه می په پیښور کې د خبريال او د سیمایز چارو د سیړونکو شمیم شاهد نه وپوښتل نو هغه په جواب کې وویل
نه پوهیږم چې په دې خبرو اترو کې د افغانستان نمائندګي څوک کوي ځکه چې په افغانستان کې خود طالبان حکومت ته او د طالبانو حکومت نه قانوني بڼه لري او نه اخلاقی بڼه لري د افغانستان کم سیاسي عملو کم جمهوریت عملو هغه خلک چې کوم د نغتی تربیتر شوی دي شو کې اوري دي شو بل ځای دي دوی ما خبره ده چې په افغانستان کې اوس هم چې کوم د ځنی گاونډي هیوادونه ځنی منطقوي هیوادونه د هغه خپل خپل ګټي دي
د تهران د غونډینه یو ونی وړاندې په ماسکو کې هم د افغانستان په اړه غونډه تر سره شوې و طالبانو په هغه غونډه کې غوښتنه کړې و چې د دوی حکومت دی په رسمیت و پیژندل شي خو په پیښور کې د نړیوالو اړیکو د مطالعاتو د مرکز پخوانی مشر اعجاز خټک وایي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په رسمیت د پیژندلو لپاره د بشري حقوقو د یقیني کولو، د افغانستان په خاوره د ترهګرو د فعالیتونو د مخی نیولو او د ټول شموله حکومت په لړ کې لا هم د پام وړ پرمختګ نه دی شوی، نو ځکه هغه هیوادونه هم د طالبانو د حکومت د تسلیمولو څخه ډډه کوي کوم چې د طالبانو سره ښې اړیکې لري،
ځکه چې دنیا یا ریلکټنس ده هلته کې کوم د انساني حقوق خبره ده، زنانو حقوق خبره ده، تعلیم خبره ده، بیا ټول خبره د دهشتګرۍ خبره ده، نو خلک لږ ملکونه په خپل نیول دي، ګاونډي ملکونه هم او نور دنیا هم امریکا ده او روسیه کو چین دی هر یو کې لګیا دي خپل خپل هلې ځلې کوي، هر یو ملک پکې خپل مفادات هم دي خپل سوچونه هم دي.
د نړیوالو اړیکو پوهان په دې نظر دي چې تر څو د امریکا او د اروپایي هیوادونو لخوا د افغانستان د اقتصادي باثباتۍ لپاره د پخوا په رنګ پراخي مالی مرستې نوې ورکړې شوې او تر څو چې په افغانستان کې نوې حکومت د ګڼو نړیوالو هیوادونو لخوا په رسمي توګه نوې منلې شوې، نو تر هغې د افغانستان سره تړلې بیلابیلې مسلې نشي حل کېدلې.
په پاکستان کې د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکو تنظیم ساحل په خپل نوي ریپورت کې ویلي چې د روان کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې پر ماشومانو د تشدد سکم 1900 پیخي ریپورت شوی. د ادارې په خبره دا شمیر د تیر کال پر تله 20% زیات شوی دی. په ریپورت کې ویل شوی چې پر ماشومانو د تشدد زیاتې پیخي په پنجاب کې ریکارډ شوی دي. چارواکي وایي د ماشومانو د خوندیتوب لپاره وار له مخې ګامونه پورته کړي او په دې لړ کې نور کار هم روان دی. تفصیل د شبیر جان پر رپورٹ کی.
دا دغه رپورٹ تر مخه دا ماشومانو سره دا بیلابل ډول تشدد کې پنجاب کې د ټولو زیات 1100 سند صوبه کې 1502 سرخار اسلام آباد کې 144 خیبر پختونخوا کې 102 بلوچستان کې 110 گلگت بلتستان کې 1 او کشمیر کې 15 کې سونه رپورٹ شوی دي چې پکې 15000 پیخې د ماشومانو سره د جنسي تیرو د 500 نه سیوا د تختونې د 200 نه زیات د ورکیدلو او د 500 نه زیات پیخې په ماشوموالې د ودونو رپورٹ شوی دي. په دې حقلا د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د خیبر پختونخوا اسمبلی زنانه غړي چې د خیر خیګړې د کمیټې استازیتوب هم کوي مشال لیډو ته وایي چې حکومت د خپل لړخنا هر هغه ګام پورته کوي حکم چې ماشومان خوندي وي او ډېر ضربا په دې اړه یو مکمل او هر لخیزه پالیسی هم اعلان کړي. دوی زیاتوي چې پیښې نه د دې رپورت کې دل زیات شوې دي.
کتا سو خیال کړی وی نو د دې شره د لپاره زیات شوې ده، زیات شوې نه ده خو د دې رپورتینګ زیات شو ځکه چې خلکو ته اوس اویرنس شوې ده. تاسو کو کتلیم وی په سوشل میډیا باندې هر دوه مورس تاسو یو ویډیو وایرل شي چې کوم کې داخکاری چې دی ماشوم په حال کې یو پاغې باندې یو عام یو کس خپل پیج نه شیر کړی وی نو د دې تاسو ته دا اگر راځي چې جنرال پبلک چې کوم دی اغه ته د دې خبرې اوس آگاهی وشولا چې د څه قسم قانون موجود دی چې کوم د ماشومان ته د جسمانی تشدد خلاف دې کاروایی بم کیږي با بل مخ کې د دسه قسم نه قانون موجود وو اوس چې کله قانون موجود دی هغه امپلیمنٹیشن هم کیږي. او دوما خبره دا ته چې مونږه په ان شاء الله پر روانه غو کې د چایلډ پروټیکشن پالیسی باندې هم مونږه کار کوله کیو چې کم شونه کم پاتې دي نو هغه بم پاغه پالیسی کې به کور بشي.
دا چې قانون هم شته دی د ماشومان لپاره خصوصي عدالتونه هم نو بیا ولی دا ډول پیخي د کمیدو پر ځای زیاتیږي. نو خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکې عمران ټکر وایي چې پیخو زیاتوالي غټه وجه د مور او پلار بچو ته توجه نه ورکول او بیا د حکومت په دې اړه بېغوري هم ده.
والدین یا د کور نور مشران چې کوم دي هغه خپل بچو ته توجه یا وخت نه ورکوي. دیم ټیکنالوژي چې کومه ده د موبایل استعمال یا لپټاپ یا د کمپیوټر استعمال او غلط استعمال چایلډ پروټیکشن یو کمپریهنسیو نظام واری هغه کې ډېر سیزونه شامل دي. نه پایه کې بیا د ډیرو ادارو د پولیس د استغاثې د سکولونو د هیلت ډیپارټمنټ د کمیونټي د مشرانو د دې ټولو پکې خپل خپل کردار دی. د چایلډ پروټیکشن نظام چې کوم دی د ماشومانو د تحفظ هغه به عملي کول غواړي دلته کې شته دی خو هغه چې دی نو مربوط او مستحکم نه دی.
دا غیر سرکاري تنظیم ساحل دغه خپل رپورت کې دا هم ویل لري چې په هیواد کې هر ورځ د لسو پورې ماشومان د جنسي تشدد پیښو ښکار کیږي چې په کې زیاتره شمېره د جنکو ماشومانو ده او دا د تیر کال په نسبت 20% زیاتوالی هم ښایي. شبیر احمد جان، مشال ریڈیو، پیښور.
د شبیر احمد جان د همدې رپورت سره د خبرونې نیمایي برخې ته رسیږو، ځکه چې پیښور کې د مخام 5:30 شوې دي. احمد الله سټوډیو ته راغلی، تاسو ته لنډ خبرونه دروړم.
د پنجاب پولیسو مشر راو سردار علی خان نن په لاهور کې رسنۍ ته ویلي چې له ناقانونه ډلې تحریک لبیک پاکستان سره د اخوډ په ورستیو نښتو کې څلور پولیس وژل شوي او 213 جوبل دي. د تحریک لبیک پاکستان غړو هم بیا د دې ډلې د یو شمیر فعالانو د وژل کېدو او ټپي کېدو خبر ورکړې، خو کره شمیره یې نه ده ویلې. په عیني حال کې د پاکستان وفاقي کابینه هم پریکړه کړې ده چې د تحریک لبیک پاکستان سره به د یوې وسلوالې ډلې په شان سلوک کوي. امنیتی چارواکی وای چې په شمالي وزیرستان کې په یو شمیر بریدونو کې د دوو امنیتی سرتیرو په ګډون 15 تنه وژل شوي او یو بل امنیتی سرتیر جوبل دی. تر اوسه دغه حمله ذمہواری چا نه ده منلې. د بلوچستان اسمبلی غونډه به سبا کېږي چې پکې به د صوبې د نوي اعلی وزیر ټاکنه کېږي. د نوي اعلی وزیر ټاکنه تر هغه وروسته کېږي چې جام کمال خان د اکتوبر پر 24 په داسې حال کې خپل چوکۍ استعفا ورکړه چې په ضد یې د هغه د ګوند بلوچستان عوامي پارټۍ 14 غړو له اپوزیشن ګوندونو سره یو ځای په اسمبلی کې د بې باورۍ قرارداد وړاندې کړی و. په پاکستان کې په تیر شواروز کې کووډ 19 ناروغي 9 کسان وجلی چې ورسره په هغه هیواد کې د مړو شمیر 23,414 ته ورسېد. بلخوا په هغه هیواد کې د کرونا وایرس واکسین ورکولو بهیر هم دوام لري. د چین د بارنو چارو وزیر له نړیوال بانک او د پیسو له نړیوال صندوق نه وغوښتل چې افغانستان د مالی ملاتړ چارې له سره پیل کړي. وانګ یی دا خبره 13 ورځ د ویډیو کانفرنس لاره د افغانستان د شپږو گاونډي هیوادونو هغې غونډې ته وکړه چې تهران کې جوړه شوې وه. او د کرکټ په نړیوال شلوریز جام کې نن استرالیا د سریلانکا په وړاندې لوبه کوي. دا لوبه به د پاکستان په وخت 9:00 د دوبۍ په لوبغالی کې کیږي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به سبا په شلوریز جام کې له پاکستان سره لوبه وکړي. افغانستان خپل لومړی لوبه له سکاټلند او پاکستان خپل دواړه میچونه له هند او نیوزیلند نه ګټلې دي.
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په دینی مای کې هم مهم رپورټونه را سره دین او کوخ لري را سره پات شي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت د روان میلادي کال د اگست په میاشت کې افغانستان د بهرنۍ ادباو په ګډون وستل شو افغانانو او د دې پروسې د مدیریت سرنګوالي پاړه د پلاتون امر کړي. د دې هیواد د بهرنۍ چارو وزیر انټونی بلنکن ویلي امریکا 12 په افغانستان کې له ترهګرۍ سره مبارزه کړي او سړتیا لیدل کېږي چې دوی په اگست میاشت کې د تخلیه د پروسې د سرنګوالي په تړاو ځینې پلټنې وکړي. په ورته وخت کې بیا د امریکا یو شمیر پخوانیو سناتورانو او پوځي جنرالانو په افغانستان کې د امریکا د 40 کلنې جګړې او له افغانستانه امریکا ته د ورپېښېدونکو ګواښونو د څېړنې په اړه د یو کمیسیون پر جوړېدو ټینګار کړی. نور حال په دې رپورټ کې.
له افغانستانه د امریکایي عسکرو له وتلو نږدې 2 میاشتې پوره کېږي، خو لا یې هم له دې هېواد د خپلو اتباعو او هغه افغانانو د وستلو لړۍ نه ده بشپړه کړې چې له دې هېواد سره یې کار کړی دی. د روان میلادي کال په اګست میاشت کې امریکایي عسکرو له افغانستانه د وتلو سره سم له دې هېواد د بهرنیو اتباعو او د هغه افغانانو د وستلو پروسه هم پیل کړه چې له دوی سره یې کار کړی وو او په افغانستان کې ژوند له خطر سره مخ و. امریکا په دغه ماموریت کې چې د اګست میاشت تر 13 یې دوام وکړ، شاوخوا 1,00,000 کسان وویستل. خو د امریکا دغه پروسه د دې لپاره له انتقادونو سره مخ شوه چې لا هم ګڼ شمیر بهرني اتباع او هغه افغانان چې فکر کېږي په افغانستان کې ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ دی پاتې دي. اوس د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن امر کړی چې د اګست په میاشت کې د تخلیه او انتقال پروسه دې له سره وارزول شي. ښاغلی بلنکن چهارشنبه ناوخته د بهرنیو چارو وزارت په انسټیټیوټ کې ویغونډې ته ویلي مني چې د اګست په میاشت کې د ډله ییز انتقال په پروسه کې ستونزې وي، خو دوی اوس دغه بهیر له سره ارزوي.
and relocation effort in Afghanistan. ما په یو لړ داخلي بیاکتن امر کړي چې په افغانستان کې زموږ د ډلېز ایستلو او ځای پر ځای کولو پر برنامو او اجراتو تمرکز کوي. موږ به دا د زده کړې او د لاخه کار کولو فرصت له لاسه ورنکړو.
We will not let this opportunity to learn and do better pass us by.
ښاغلی بلینکن ویلی امریکا د خپل ځان د خوندیتوب لپاره هم هڅه کوي ترڅو مطمئن شي چې د ورغلو کسانو لخوا د دې هیواد کورنی امنیت ته ګواښ نشته. نوموړي په ټینګار سره ویلي چې امریکا په افغانستان کې په تیرو دوو لسیزو کې له ترهګرۍ سره کلکه مبارزه کړې ده. له دې ورهاخوا بیا د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت سرپلټون کې هم روانه اونۍ ویلي وو چې دوی به له افغانستان د ایستل شویو کسانو د پروسې ځینې برخې بیا وڅېړي. په ورته مهال بیا د امریکا پخواني سناتور او پوځي جنرال ټامی ډکورت ویلي باید په دې ټولو پوهېږي چې امریکا په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې ځینې تېروتنې وکړې. هغه ویلي د امریکا د دې شل کلن مزل د څېړلو په تړاو باید یو کمیسیون جوړ شي او دا باید وڅېړل شي چې د امریکا میلیاردونو ډالر ولې په سمه توګه مصرف نشول. د نوموړي په خبره د امریکا په میلیاردونو ډالر د مالیه ورکوونکو پیسې مصرف شوې خو هلته ملت جوړونه ونه شوه او د افغانستان حکومت په یوه اونۍ کې سقوط وکړ.
بیا هم د افغانستان په اړه رپورټ. د افغانستان او پاکستان ترمنځ سفر کوونکي خلک د لارو د بندېدو شکایت کوي. په تورخم پاکستان ته وړیدونکي افغانان وایي پاکستان د ماشومانو، میرمنو، ناروغانو او د زړو عمر خلکو سره هیڅ ډول نرمي نه کوي. د تورخم دروازه د اکتوبر له 28 نیټې نه د افغانانو پر مخ پرنستل شوې چې آنلاین ویزې اخیستې دي. د خیبر انتظامی چارواکي وایي په تیر ایوونه کې شاوخوا 1000 افغانان پاکستان ته داخل شوې دي. دوی وایي پاکستانی چارواکي هڅه کوي چې افغان سفر کوونکو ته پوره سہولتونه ورکړي. فرهاد شینوار رپورټ لري.
د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې په تیر ایوونه کې په تورخم دروازه افغانستان نه پاکستان ته څه باندې 1000 افغان وګړي په انلاین او مینول ویزو داخل شوي. افغانستان نه پاکستان ته تلونکو مسافر ویلي چې په تورخم کې د ایمیګریشن عمله زیاته کړل شي چې مشکلات راکم شي او د وختو د عمل د تیز او اسان کړل شي او میندو پلرونو سره د خپل ماشومانو ته په تورخم پاکستان ته اوریدو اجازه ورکړل شي. یو افغان وګړی اسمت الله مشال ریډیو ته وایي
څومره خلک چې اوس راغله او څوک پاتې دي، ډیر رشد او مریضان او مشران سپینګیری ډیر پتنګ دي. متاسفانه یو سړی سره 15 کلن شپه کلن و کلن ماشومی دا نه راپرېږدي، دا ډیر سخت زیاتی ده. موږ د پاکستان د حکومت نه هیله کوو، غوښتنه زموږ دا ده چې باید ماشومان بغیر د پاسپورټ او ویزې نه راپرېږدي. دا زمونږ ګاونډي هیواد ده، موږ دلته 20 کال وشو. نو اوس ماشومانو د پاره تذکرې جوړول، پاسپورټ جوړول دا ډېره غټه ستونزه ده. دې ستونزه سره موږ مخامخ شوي یاستو.
تورخم لپاره مقرر شوی اډیشنل اسیسټنټ کمشنر اشرف الدین وای چې په تورخم کې افغان مسافرو ته د کورونا د ټیسټونو طبي معاینه عمله زیاته کړې او چې هلته د کومو ادارو اختیار صوبای حکومت سره دی، هغوی ته دا وینا شوی چې افغان وګړو ته د سہولت پیدا کړي. خود ایمیګریشن عمله بیا د وفاقي حکومت لاندې کار کوي.
مخکې خو 8 لیب کې 8 هغه ټیکنیشن، اوس خو هغه ټوټل 31 مخو 31 پورې هغه کړي زیات کړي اډیشنل کسان مخو را لګلي دي. ټیسټینګ سنټر چې کوم دی هغه کې ملک مخو اضافه کړي دي، تقریبا لس ټیسټ ټیبل مخو ته جوړ کړي دي. زمونږ طرفه چې کوم دا فیسل د پرووینشل ګورنمنت طرف نه او د دې کیسه مسله به نشته، بالکل مو خغه د بار بالکل سیستم لاين کړی دی چې کوم هغه د ایمیګریشن ول د اخو فدرل ګورنمنت هغه کار دی او هغه مو کې دیشي او خپل کسان لګ زیات کړی دی. فلل خو اوسم پورې سم مسله نشته زمونږ طرف نه چې کوم او 21 تاریخ نه چې کوم سټیکر والا آنلاین ویزه والا کسان چې کوم شروع شي دي، ته اوسم پورې تقریبا 1000 نفس هغه تنن رغلی دی افغانستان نه.
د تورخم د نادرات د عملی یو چارواکی ظریف خان د خپل غږ نخ پرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې په کار د افغان میندې او پلرونه د 2 میاشتو عمر نه پورته ماشومان ځانونو سره په وخت په پاسپورټ او ویزه کې درج کړي چې بیا ورته په تورخم مشکلات نه وي. د تورخم دروازه د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په امر 15 میاشتې پس د اکتوبر 28 نیټه پرانستل شوې او د خلکو تګ راتګ پرې پیل شوی. دغه دروازه د 15 منټې رئیس د کورونا د کنټرول او سار ادارې NCOC د عامو مسافرو د تګ راتګ لپاره تړلې وه او افغان وګړو ته اجازه نه ورکوله چې پاکستان ته پرې داخل شي، خو اوس یوازې ویزو لرونکو افغان وګړو لپاره پرانستل شوې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغه یې څه ذمہواری شیدي؟ د انسان بنیادی بشری حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدای شي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس به خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او دی تورته نور موضوعات د مشال رادیو په اونیزه خبرونه قانوني لارې کې له قانون پوهانو سره چېړو. دا خبرونه د هرې دوشنبه په ورځ سهار لس نیمه بجې او د هرې یک شنبه په ورځ ماسپښین په کم یو بجه ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
له مشال رادیو خبری غړی اوري وخت شل منټه کم شپږ بجې. د خبريالانو د ژغورنې کمیټه په خپل کلنی راپور کې ویلي چې د نړۍ په یو شمیر هیوادونو کې له هم د خبريالانو وژونکو په آزاد ډول ګرځي، حکومتونه د دوی په محاکمه کولو کې پاتې راغلي دي. د راپور له مخې پاکستان هم یو لاغو هیوادونو څخه دی چیرې چې خبريالان وژل شوي، زورول شوي او له بندیزونو سره مخامخ شوي دي. بلخوا د پاکستان حکومت وایي چې دوی د خبريالانو د خوندیتوب لپاره پر یو قانوني مسوده کار روان کړی دی. نور حال د احمد شاه زمي په راپور کې وره.
د اکتوبر پر 28مه په نیویارک کې د خبريالانو د ژغورنې کمیټې لخوا په خبر سوي دی راپور کې ویل شوی چې د تیر لس کلونو پر مهال په نړۍ کې 288 خبريالان وژل شوی، چې په غوي کې د 268 قاتلان لا هم نه دي سزا شوی. په راپور کې راغلي چې پر دې سربېره ګڼ خبريالان زورول شوی او له بندیزونو سره مخامخ شوی دی. د راپور لمخې سومالیا د خبريالانو لپاره تر ټولو خطرناک هیواد ګرځیدلې، چې ورپسې شام، عراق، جنوبي سودان او افغانستان راغلي. خو پاکستان په دې نوملړ کې پر نهم نمبر دی چې هلته هم د خبريالانو د وژلو، زورونو او بندیزونو پیښې رامنځته شوي دي. د خبريالانو د ژغورنې کمیټې پر خپل ویبپاڼه ورکړې چې په پاکستان کې له 1992 کال راهیسي دوه شپږ خبريالان وژل شوي، چې ورستۍ هغه د روان کال د اکتوبر پر 10مه د بلوچستان په هب شرګوټ کې ووژل شو. د خبريالانو د حقوقو سازمانونه وایي چې په پاکستان کې پر یو شمېر هغو خبريالانو بریدونه سوي یا زورول سوي چې د امنیتي ادارو یا حکومت پر تګلارو په څرګند ډول نیوکې کوي. د پاکستان د خبريالانو مرکزی اتحادیه مشر شهزاده ذوالفقار وایي چې په دې هیواد کې د خبريالانو قاتلین او برید کوونکي په آزاد ګرځي. نوموړي د اکتوبر پر 28مه مشال رادیو ته وویل چې بلخوا په دې هیواد کې خبريالان تر یو شمېر بندیزونو لاندې دي.
نن سار ماته چایو خبرې کوله چې په بلوچستان کې دا ټیم ډېر زیات سیاسي تبدیلیان روان دي. څوک صافي ستا چې دا آزادانه رپورټینګ وکړي؟ نو ما ډېر په مسخرو کې وویل چې په کوټ کې په بلوچستان کې صافي څوک نشته. نو هغه وخندله. نو مال په پاکستان کې صافي ستا، په پاکستان کې څوک آزادانه صحافت کولی شي، په پاکستان کې څوک انویسټیګیټیو جرنلزم کولی شي، څوک نه کوي. یہ خدا گورم پاکستان کے صافت چ دی وار پوار کمزور کیجی، وار پوار ختم دی او وار پوار ختم شي.
د خبريالانو د ژغورنې کمیټې دا راپور له هغه څو ورځې وروسته خپور شوی چې د اکتوبر پر 28مه د بې پلو خبريالانو نړیوال سازمان په خپل یو بیان کې د پاکستان حکومتي چارواکي تورن کړي ول چې پر ټولنیز رسنیو یې د وی خبريالي عاصمه شیرازی پر ضد لکړکی او تشدد ډک کمپاین راپارولې دی. دا پاریس میشت سازمان ویل چې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف ملاتړ یو له هغه ورسته په اسما شیرازی په خپل خلاص کړي چې کله هغه پر بی بی سی اردو وی پانی د پاکستان پر خرابیدونکو اقتصاد او د حکومت لخوا د نه پاملرنې پاړه لیکل کړي و. اسمی شیرازی د اکتوبر پر 28مه مشال رادیو ته ویل چې په پاکستان خبريالان د عمران خان په مشرۍ وسنی حکومت پر مهال لګړن ستوند سره مخامخ شوی دی.
پاکستان کے اندر جو صحافی ہیں ان کے اوپر گالی اور گولی دونوں کا استعمال پورے
پاکستان کے خبریالانو تک کنزل اور ڈزے دوانا کی دل تیوش میں خبریالان بے روزگار شوی، پر اوی بریدو نشوی، زورول شوی او تر فشار لاندے راوستل شوی دی چې دا ډول حقوی د حق خبر و نکڑی. د دوی پر ضد هر هربا کارول کیږي. که خبریاله یو خزوی نو کنزل ورته کیږي، زورول کیږي او د انټرنیټ لاره غواخل کیږي. زما پر کور دوه ځله برید شوی دی. دا ډول کارونه پخوا هم کېدل، خو له بده مرغه په اوسنی حکومت کې ډېر په ډاګه شوی دی.
تر دې وړاندې د بې پلو خبريالانو نړیوال سازمان د جولای پر 15مه نیټه پر خپل ویبپاڼه د هغو 29 حکومتونو یا ریاستونو د مشرانو عکسونه خپره کړي وو چې په خبرې صحافتي ازادي ته زیان رسولي. یاد سازمان د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم پر صحافتي ازادي د بندیز لګونکو په نوملړ کې شامل کړي وو. سازمان لیکلی و کله چې عمران خان د پاکستان وزیر اعظم جوړ سوی نو په دې هیواد کې د رسنیو ادارو ته دړکی ورکول کیږي او چې کوم خبري اعلان د دوی په وینا لسرو کر شو تیریږي نو تشتول کیږي او تشدد در باندې کیږي. بلخوا بیا پاکستان کې د فریډم نتورک په نوم د رسنیو د حقونو ادارې د اپریل پر 13 په خپل راپور کې ویلي و چې د 2020 کال لمی میاشت څخه بیا د 2020 کال تر اپریل میاشتې پورې په پاکستان کې د خبریالانو پر ضد د تشدد او د هغوی د ځورولو 1340 پیښې ثبت شوې دي. په راپور کې ویل شوي و چې په دې موده کې شپږ خبریالان وژل شوي، 15 تشتول شوي، د 8 خبریالانو د وژنې هڅه شوې، 15 نیول شوي او د 8 خبریالانو پر ضد مقدمې در شوي دي. په پاکستان کې مو خبریالانو ته د ورپیښو ستونزو په اړه د اکتوبر پر 8مه نیټه په بیلابیل وختونو کې د اطلاعاتو او خبرونو وزیر فواد چودری ته د هغه پر موبایل ټلیفون وکړ او پر واتس اپ پیغام ورولېږي خو نوموړی وته هم ځواب ورنه کړ. په ورته حال کې مو د پاکستان په قومي اسمبلی کې د بشري حقوقو قائمه کمیټي غړي او د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف غړي سیف الرحمن سره تماس ونیو. نوموړی مشال اړیو ته وویل چې د دوی کمیټي د یو شمېر مشرانو خبریالانو په حضور کې د خبریالانو د ساتنې په اړه پر یوه قانوني مسوده کار روان کړی دی. سیف الرحمن زیاته کړ چې حکومت یې ژمن دی چې د خبریالانو ژوند خوندي کړي او هر چا چې پر خبریالانو برید کړی یا هغوی ځورولي نو ناجایز کار یې کړی دی.
دا حق لري چې دا غ خپل आवाज اوچت کی یا غ خپل سوچ فکر سترګې لري چې سګوري هغه مخه توړان نه کوي. یقین لرم چې دا حکومت به دا غوي خلکو خلاف کاروایی کوي چې کوم خلکو دا آئینی دایره دی یا قانوني اختیارات دي دا غیر اعتراف تجاوز کړي نو زه به لرم چې هغه خلاف به کاروایی کوي هم او پکاره به چوش.
د بی پول خبریال نړیوال اداره وایي چې په پاکستان کې مطبوعات په بشپړ ډول آزاد نه دي او رسنۍ د وسلوالو امنیتي ځواکونو او حکومتي چارواکو تر سخت فشار لاندې دي. د دې ادارې لاړخه د رسنۍ د ازادي په جوړ کړي نوملړ کې پاکستان له 1.8 هیوادونو څخه پر 1.45 نمبر دی چې په وینای په شه حالت کې قرار نه لري.
مشال رادیو ته وګي د احمد شاه زمي رپورت موریده. پر ډیورن کرخه پروت د افغانستان په ننګرهار ولایت کې هدفي وژنې د مقناطیسي بمونو حمله او مرموزي وژنې ډېری شوې دي. د زنو بریدونو ذمہواری داعش وسلوالې ډلې پر غاړه خستي خو داسې پیښې هم شته چې په ونو کې د خلکو رازوړندو شو مړو سره خبرداري لیکل شوی چې داعش ته جاسوسي مکوي. طالبانو له مشال رډیو سره په خبرو کې په دا قسمه وژنو کې لاس لرل رد کړل خو زیاته کړه چې لای د واکمنۍ سر دی او کوشش کوي چې خپل جنگیالي له سرغړونو راوګرځوي. بشیر غواخ په ننګرهار کې د پرله پسې خونړیو پیښو پر وجوهاتو او اوږدمهاله ممکن اغیز در راپور جو کړ.
د افغانستان په ننګرهار ولایت کې په تیرو لسو ورځو کې د 400 کسانو مړی موندل شوې دي. د مشال ریډیو د راټول کړو معلوماتو تر مخه په دغه کې د تیر حکومت سره کارکونکي دینی عالمان او ځوانان شامل دي. د دې ترڅنګ پر طالبانو هم وخت په وخت بریدونه کیږي چې ذمہواری داعش وسلواله ډله پر غاړه اخلي. په ننګرهار کې حالات دومره کړکیچن دي چې ډېرې کارپوهانو له مشال ریډیو سره د دې ریپورت لپاره خبرو کولو ته زړه خنه کړ. البته خبریال زیار خان یاد وایي د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې داعش او طالبان کوښښ کوي چې د مذهبي جګړې په کولو سره پر یو بل برلاسي ووسی. داغه په نه دا د بی امنۍ مهم لامل دی. نوموړي د اکتوبر په 8مه مشال ریډیو ته وویل
د داعشیانو او طالبانو ترمنځ اختلافات چې دغه اختلافات وی ولوې برخې مذهبي اختلافات کڼل کیږي دمدا اختلافات د لامل شوی چې د دینی عالمانو وژنې یو څه ډیر شي ترور یو څه ډیر شي ځکه طالبان هم خپل پلوی دینی عالمان لري او خای داعش هم خپل پلوی دینی عالمان پننګرار او خصوصا په افغانستان په ختیځ ولایتونو کې ولري نو خای د مذهبي جګړې پایلو او چې وس یو څه شدت یې خسته.
په افغانستان کې د تیر ولسمشر محمد اشرف غنی حکومت د اگست په 15مه سقوط او پر ځای طالبانو د چارو واګې واخیستې. تر دغه مودې مخکې افغان ملي امنیتي ځواکونو په ننګرهار کې د داعش او طالبانو پر خلاف ګڼ عملیات کړي وو. په دې عملیاتو کې د داعش وسلوالې ډلې ګڼ مشران وژل شوي او په سلګونو غړي یې نیول شوي وو. خو کله چې طالبانو کابل ونیو نو د زندانونو دروازې یې خلاص کړې او په دې توګه د دوی خپل او ترڅنګ داعش جنګیالي هم آزاد شول. په ختیځو ولایتونو کې د څېړنیز مرکز طرزی بنسټ د داعش او طالبانو پر دښمنۍ دوا تحقیقاتی لیکنی خبری کړی دی. لیکوال داود محمدی وای په ننګرهار کې نن سبا وژل کیدونکو کسان یا د پخوانی حکومت سره د تړاو یا د داعش د غړیتوب او یا هم د طالب چارواکو په نامه وجل کیږي. هغه د اکتوبر په 18مه مشال ریډیو ته ویل تر ټولو خطرناکه خبره دا ده چې د اکثره وژنو زیمواری څوک په غاړه نه اخلي.
که د طالبانو ځینې جنګیالیو ته قینت ورنکړل شي، ډاډ ورنکړل شي، ډېر زیاته ویره دا شته چې دغه جنګیالي چې تر اوسه پورې یوازې جګړه دوی کړې ده د داعش لکو ته واوري، دا د داعش لپاره د ټول اسانه ارزانه لاس لاندې یو د سربازګرۍ فرصت دی چې دوی په لاس باندې لري. د تیر نظام ځینې سربازانو سره نظامیانو سره عقدوي چلند کېږي، سره دی چې طالبانو ځینې عمومي افواهم اعلان کړي دي، خو بیا هم ځینې سربازان ځورول کېږي، د هغوی تعقیبېږي، پوښتنې در کېږي. داسې معلومات هم شته چې که دا وضعیت را دوام ولري ډېر زیات سربازان ممکن د خپل ځان د ساتنې لپاره داعش لیکو ته واوړي او دا به ډېر زیات خطرناک.
د مشال ریډیو د څېړنې تر مخه په ننګرهار کې ځینې خلک د طالبانو لخوا له کورونو لومړی وستل شوي او بیا یې مړی موندل شوي دي. په دوی کې ځینې یې د سلفي مدرسو زده کوونکي او استادان وو. خو د طالبانو چارواکي دا نه مني چې خپل مخالفین په دې طریقه وژني. البته د طالبانو یو مرکزي ویان بلال کریمی وویل پر خپلو وسلوالو یې ټینګار کړی چې د چا کور ته ورنشي. هغه د اکتوبر په 18مه مشال ریډیو سره په خبرو کې دا هم زیاته کړه چې په طالبانو کې بې اتفاقي نشته او د داعش وسلوال ډلې زور یې ختم کړی دی.
نی واړه واړه تحرکات چې کیږي د اسلامي امارت مجاهدین ډیر سره غځای ته ځان رسوي، هغه شو بیا کوم فتنه سي سره ورته کوي، هغه ټکوي او لمنځه ځخه وړي، او واړه واړه تحرکات سوي دغه متاسفانه د ملکي خلکو تزیان پکې اوښتی. د خدای هڅې روانې دي د مجاهدینو له طرفه، ځکه چې دا بالکل صفر ته راټیټ شي او دا مزاحمتونه بالکل ختم شي. ځینې استثنایي پیښې شوي دي که چا د مجاهدین له نامه څخه غلط استفاده کړې وي، هغه بیا تعقیب شوي دي، پیگیری کېږي، په حقوقو کې تصفیه روانه ده، ځینې کسان چې تخطي کوي تخلفات کوي هغه تعقیبېږي او هغه بیا د عدلي ارګانو ته سپارل کېږي. ولې په پرنسپ کې په اصولو کې هېچا ته اجازه نشته سپور کې چا کور ته ننوځي د چا حریم نقص کې.
د طالبانو د ننګرهار والی د اکتوبر په 15مه په یو امنیتي غونډه کې ویلي وو چې په ښار کې د امنیت ساتنې لپاره یې نور وسلوال ځای په ځای کړي او د داعش وسلوال ډلې ختمولو لپاره یې کمربندونه قوي کړي دي. خو داعش بیا د اکتوبر په لومړیو کې په یوه خبر پاڼه کې ویلي وو چې خپل خواره واره جنګیالي راټول کړي او د سختو حملو پلان یې تیار کړی دی. په تیرو دوو میاشتو کې چې له کله راهیسې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، داعش وسلوال ډلې په کابل، کندوز، مزار او ننګرهار کې د ځینو لویو حملو ذمواري منلې ده.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنري غړی
پلس نیمو بجو،
د مشال پنوم
په یو نیمه بجا،
مشال آنلاین
په دو نیمو بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم دریو بجو،
حجره
په درې نیمو بجو،
د ځوانانو غږ
په سلورو بجو.
د خیبر پختونخوا تعلیم محکمې د لسم او دولسم جماعت زده کوونکو لپاره خصوصي امتحان په 25 نومبر په ټوله صوبه کې د اخیستو اعلان کړی. دغه زده کوونکي د کومو چې په تیرو امتحانونو کې نمرې کمې راغلې وي هغوی د دې چانس نه ګټه ترلاسه کولی شي. له پېښوره شبیر جان په دې اړه رپورټ لري.
دا اکتوبر په 15مه دا تعلیم صوبای وزیر شارام خان ترکه په مشره دا ټول تعلیمی بورډونو مشرانو او تعلیم محکمه د چارواکو یو غونډې ورستو. 15 نومبر د دغه خصوصي سپلیمنټری امتحانونو لپاره نیټه اعلان شوه او ټول بورډونو مشرانو ته هدایت وکړل چې دغه امتحانونو لپاره انتظامات باور کړي او زر تر زره واخلي. 13 لسم او دولسم نتیجو کې کم نمبر اخیستونکو زده کوونکي چې نتیجو ورستو د صوبې په بیلابیلو ښارونو کې احتجاجونه هم کړي وو، وایي چې دوی به هڅه کوي چې خپل نمبر په دغه امتحان کې زیات کړي، خو باید بورډ کې پرچی کتون کړي دوی له خپل مهنت او قابلیت سره سم نمبر ورکړي. د پیښور بورډ نه دولسم جمعات کې سبان دي 1500 نمبر اخیستونکي حامد محمود وای.
ما قائد اعظم گروپ اف سکول اینڈ کالجز نه اف ایس سی کړي دا او زما مارکس راغلي 602. اصل کې دا څه خبره ده چې زمونږ نه چې کم سبق کې کمزور وو داغي 800 پلس 900 پلس بلکې 1000 هم پکې راغلي دي او مونږ چې پکې کم خو دي 600 602 500 بلکې 420 هم پکې راغلي دي. موږ چې کوم فیورټ سبجیکټ موږ ته اې کې اوس داخله نشي ملاوي دي, دوه پور ریزلټ دی راوستل, موږ له دوه پرسنټیج دی موږ راکړی دي. په دې پرسنټیج او په دې نمبر باندې موږ ته سرکاري کې داخله نه ملاوي, اصل کې پرایویټ کې نه ملاويږي, سرکاري کې موږ ته سملو شي.
دا دغه زده کوونکو استادان هم په دغه نتیجو د ناخوخه څرګندونه کوي. د دوی په وینا چې سوزنی تکلس د کوونکو د دوی داسې دي چې نمبر ډېر کم اغستې دي, او داسې هم شوې دي چې ډېر کمزورې طالب علمانو خو ډېر زیات نمبر ورکړې شوې دي. نو باید اوس دغه زده کوونکو دغه کمی پوره کړي, ځکه دا ډېر کم نمبر راتلونکي کې د دوی په زده کړو خراب اثر غورځول شي. عزیز الله خان چې پیښور یو سرکاري سکول کې استاد دی, په دې باب لوای
او به حیثیت استاد د دغه مارک بیخي د سراړو دغه سکرټیریا نو تاسو دا یو خبر یار ساتي, دا کوم فارمولا چې دی کړی دا فارمولا بالکل برای نام و دی کې دا سه ماشومان چې هغه ډیر زیات انتهایی قابل ماشومان او هغه له دا سه نمبر ورکړي چې هغه په خودکشي باندې مجبور کړی دي. ما خپل د ماډیرو ماشومان سره والدین سره رابطه وا مال تل راغلی دي چې هغه ما د لاس کړی دي, منګ ولا بیا ریټوټلینګ پنو باندې هغه باندې هغه ټایم په تیر کې چوس د دې ماشومان د ذهن بدل شي. خدا طریقہ او دا فارمولا ټوټلی غلطه وا, او بیا هم زه د دې موقع دا چې کوم د ماشومان ته ملو شو دا اپریشیټ کوم.
دا په مولدا 4 سپتمبر میاش کې دا خبر پښتونخوا اتو ونه تعلیمي بډونو خپل د لسم او د لسم جمعه امتحانونو نتیجې اعلان کړي وي, ولې دا کرونا وبال وجه د خاص فارمولې لاندې د کونکو ته نمبر ورکړي شوی وي, چې په کیسین د کونکو په اول ځل 0% نمبر هم اخستوي وي, چې په ټولنیز رسنو پر ډېر ټوکی او ملنډ هم شوی وي, ولې د زینز د کونکو نمبر ډېر کم راغلي دي. دغه نه علاوه په دې باب لا نور تفصیل معلومول لپاره مو چکله د خیبر پښتونخوا د تعلیم صوبایي وزیر شهرام خان ترکه, د هغې وروستو د تعلیم محکمې مشر حافظ ابراهیم, او د هغې وروستو د صوبې سیکرټری تعلیم یحیی اخونزاده سره د سو سوار د تماس نیول هڅه وکړي, او یو کس هم د خپل مصروفیت له وجې خبرې اترې ونه کړې. شبیر احمد جان, مشال ریډیو, پېښور.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي,
او د ورځې له تازه خبرونو,
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio,
twitter.com/mashalradio,
instagram/mashalradio. وردونکو د دې خبرونه ریپورتونه هم دومره اوس درته پوتلو لوکي ور بیا لن خبرونه وړاندې کوم. زما همکار احمد الله تاسو وړاندې کوي.
د پنجاب پولیسو مشر راو سردار علی خان نن په لاهور کې رسنۍ ته ویلي چې له ناقانونه ډلې تحریک لبیک پاکستان سره د اخوډ په ورستیو نښتو کې 4 پولیس وژل شوي او 213 پیته جوبل دي. د تحریک لبیک پاکستان غړو هم بیا د دې ډلې د یو شمیر فعالانو د وژل کېدو او ټپي کېدو خبر ورکړي, خو کره شمیره نه ده ویلي. امنیتي چارواکي وایي چې په شمالي وزیرستان کې په یو شمیر بریدونو کې د دوو امنیتي سرتیرو په ګډون 15 تنه وژل شوي او یو بل امنیتي سرتیری جوبل دي. تروسه دغه حملو زمواري چانه د منلې. د بلوچستان اسمبلی غونډه به سبا کیږي چې پکې به د صوبې د نوي اعلی وزیر ټاکنه کیږي. د نوي اعلی وزیر ټاکنه تر هغه وروسته کیږي چې جام کمال خان د اکتوبر پر 24 په داسې حال کې خپل چوکۍ استعفا ورکړه چې په ضد یې د هغه د ګوند بلوچستان عوامي پارټي 14 غړو له اپوزیشن ګوندونو سره یو ځای په اسمبلی کې د بې باورۍ قرارداد وړاندې کړی و. په پاکستان کې په تیر شواروز کې کووډ 19 ناروغي نه کسان وجلی چې ورسره په هغه هیواد کې د مړو شمیر 23,414 ته ورسید. بلخوا په هغه هیواد کې د کرونا وایرس واکسین ورکولو بهیر هم دوام لري. د چین د بارنو چارو وزیر له نړیوال بانک او د پیسو له نړیوال صندوق نه وغوښتل چې افغانستان د مالی ملاتړ چارې له سره پیل کړي. وانګ یی دا خبره 13 ورځ د ویډیو کانفرنس لاره د افغانستان د شپږو گاونډي هیوادونو هغې غونډې ته وکړه چې تهران کې جوړه شوې وه. او د کرکټ په نړیوال شلوریز جام کې نن استرالیا د سریلانکا په وړاندې لوبه کوي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به سبا په شلوریز جام کې له پاکستان سره لوبه وکړي. افغانستان خپل لومړی لوبه له سکاټلند او پاکستان خپل دواړه میچونه له هند او نیوزیلند نه ګټلې دي.
دا خبرونو لندیس مو د احمد الله نوریدل همدی سره د خبري غړی او دنن لپاره د مشال لډیو نه ساته خبرونه پای ته رسیږي. خپل قربان نجيب امیر د خبرونو ویان احمد الله تخنیکی همکار کرام مسکنیار او د مشال ټول ټیم ته اجازه ورکړي. سبا سهار په 9 بجو به بیا ستاسو په خدمت کې یو. تر هغه مونږ ته اجازه راکړي که په همدی سپو پات شوینو د وایس اف امریکا ډیوار ډیو خبرونه به ووري. خما خامو لره